سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سفینند د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. ز عبد الحی کاکړه او اسرار علم مومند مو د مشال ډیډو د نخصه تخبرونو په لومړی غړی کې هر کلی کو هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه او څېړنې لرو. پاکستان سیمی او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږی سندرې درته اورو، خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوم کې دی اسرار علم مومند.
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان فوج وايي په بډابېره کې پروند هوایي ځواک پر استوګنځې د برید منصوبه په افغانستان کې جوړ شوی و. په جنوبی وزیرستان کې ډرون برید د درې مشکوکه وسلوال وجلی. او د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وايي دوی هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن ده بیا پیل شي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوزوی په بډابېره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي بریج چې 240 کسان پکې وجل شوی پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماخام په پېښور پوزي مرکز کې د پاکستانی پوز ویان اسیم سلیم باجوا خبريالانو ته ویل په وجل شوو کې 25 پوزیان، څلور ولسی وګړي او 14 برید کوونکي شامل دي. د پوز ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو، خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو ترشه افغان دولت لاس لري.
افغانستان می بارډینګ ریجن می
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډيري ستونزې دي او هغه لته کې هغه رقم کنټرول نشته. مون او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولای چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
له هم افغان حکومت پر دې اړه څه ویلي؟ د پاکستانی پوځ ویان ویلي وو 44 وسلوالو چې د پاکستانی ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوسته وو د جمعې په سهار یې پیښور ښار ته نږدې د بډابېرې په سیمه کې د پاکستانی هوایي ځواک پر یوه کې برید وکړ. د برید ذمواري د طریق طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اخیستی. د پېښور بډابېرې برید وروسته په جنوبی وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکه په یو حمله کې یو کور پنه شوه چې درې مشکوک وسلوال پکې وجل شوی او 15 نور جوبل دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا هم نه د معلومه چې دا د امریکا بې پیلټ الوتکه د غبري تر سره کړې او کنا د پاکستان بې پیلټ الوتکو تر سره کړې. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن ده بیا پیل شي. حبیب الله فوزی پرون مشال ډوته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. نوموړی وایي کېدای شي دغه خبرې راتلونکو اونیو کې شروع شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روانه دي، موافقه وکړي. زه هیله منم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نکولس هیسم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخونه نیسي. د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مرګ خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري پرون مشال ډوته ویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. د ټاپي پروژې د ګیسو د پایپ لاین ډیره برخه له افغانستان تیریږي. په هرات ولایت کې د اتصالات مخابراتي شرکت د څلورو کارکونکو د وجنې په تو څلور وسلوال طالبان نیول شوي دي. دغه څلور کارکونکي د دې ولایت په ګوزره ولسوالۍ کې تر تختونې وروسته وجل شوي دي. د هرات د ولی ویان د احسان الله حیات پر مشال ډوته ویل چې دغو کارکونکو د وجنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د روس لخوا په شام کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ممکنه همکارۍ امکانات پیدا کړي دي. نو ورسره یې د روسي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ترمنځ پټه شخړه هم رامخته کړې. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړه دفاع وزیرانو اش کارټر او د روسیې د دفاع وزیر په 50 منټه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړ کېچ او د یو بل په چارو کې لاسوهنې نه لري وساتل شي. په 2016 کال کې د روس پورې د یوکرین د کرامیا سیمې الحاق او د یوکرین په ختیځ کې د روس د لاسوهنو له کبله پینټاګان له ماسکو سره په لوړه کچه خبرې وځنډولې. او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناټو وایي چې سټولټنبرګ به د ستمبر په 21 او 22 لویف او بیا کیف ته ولاړ شي او د یوکرین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو، وزیر اعظم ارسینی یاسینوک او د پارلمان د سپیکر سره به وویني. د ناټو سرمنشي به همداراز د یوکرین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. یوکرین د لویدیځ نږدې ملاتړی دی خو د ناټو د 28 هیوادو غړیتوب نه لري. د اوتدې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان فوج وایي پرون د بډبیر پوځي مرکز د برید منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې وه، خو البته دا امکان ردوي چې ګواکې افغان ولس حکومت یا ریاست به ترشا ولاړ وي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د بلوچ بلتون غوښتونکو د ځپلو لپاره جوړې سوې حکومت پلو وسوالې ډلې ختم کړل سوي دي، خو د بشري حقوقو سازمان څه غوښتنه کوي؟
از چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکړی چې موږ ختم کړ شیشه ختم کړ کم کسان ویلی ول چې دا مخلوق نظر کې راوړا چې خلک کې چې کوم بیچینی سا بیچینی ختم شي.
افغانستان ته د پاکستانی مالونو درآمدات یا واردات راکم سوي دي، خو وجه څه ده؟
خصوصا دا د شاه شهید په پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې را ایجاد شو چې د پاکستانی توکو د اخیستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان فوج ویلي پرون د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې د هوایي ځواکونو پر مرکز په سوي بریت کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل سوي دي. په پېښور کې خبريالانو ته نوموړي وویل چې د بریت پلان په افغانستان کې جوړ شوی او البته د زیاته کړه چې فکر نه کوي ګواکې د دې شاته به شاید افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مچال ډو خبريال غلام غوث هم راغلی او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان نه د دې بریټ تنظیمونکو بریټ کونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو، دا عملیات په افغانستان کې پلان شوی وو او د افغانستان نه په دې عمل درآمد کیدلو او هم د هغه زینه کنټرول کیدلو. د کی ټول یو کم درشتنه شهیدان شوی دي چې پکې دویش د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول درې پوځیان په انخته کې وجل شوی دي او سلور نور ولسی وګړي وجل شوی دي چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خو د پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنی د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو پشا لاس لري.
افغانستان میں بارڈرنگ ریجن میں مسائل ہیں، اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
پا افغانستان کی د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب اعظم عملیاتو وروستو ځینې خلک د پولی هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چی ټول دیارلس برید کوونکی د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو، خو هغوی چې څه غوښتل نو په هغه کې ناکامه کړی شو.
جو کیمپ کے اندر آیا وہ بچا نہیں ہے، وہ مارا گیا ہے. ان کا آبجیکٹیو
څومره کسان چې کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دي. خو هغوی په دغه ځای کې وجل کېدل نه غوښتل، خو هغوی هغلته کې راګیر کړی شو او رهایشی علاقې ته پرې نه ښودلی شو. په دغه کیمپ کې دننه رهایشی علاقه کې دوه نیم زره خلک اوسیږي. دوی د حساسې علاقې نه هم ډېر لرې وساتلې شو. نو د دوی د تنظیمونکو چې کومې منصوبې وې په هغه کې دوی کامیاب نه شو. د آسیم سلیم باجوا په وینا برید کوونکي په درنو او جدیدو وسلو او بارودي موادو سنبال وو، خو په انخته کې هیڅ یو برید کوونکي ځانمرګې برید نه دی ترسره کړی او ټول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وجل شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو واوریدل د پاکستان فوج په دې اړه تفصیل ورکړی دی، خو له دې وروسته څه پیښ شوي او نن په خیبر پښتونخوا د پاکستان په نورو برخو کې امنیتي حالات څه دي، څوک نیول شوي د دې پیښ په تړاو راسره د ټلیفون پر لاین باندې د مشال ریډیو همکار شبیر جان له پېښور څخه دی. شبیر جان، تاسو سرکلی کوم که مهرباني وکړئ دا راته ووایاست چې اوس په دې کې تازه حالات یا د دې پیښې وروسته د نیونو یا د امنیت په اړه باندې کوم ګامونه اخیستل شوي دي؟
ډېر مننه عبدالحی کاکل. بالکل، دا پرونه چې وروستو د ټول د خیبر پښتونخوا کې دا شانت سره سره سمبال د ملک زیاتره برخو کې کوم هم مختلف تنظیمات دي چې هغه د پاکستان د امنیتي ځواکونو دي. یا دغه شانت نور د نو هغه کې د سره په شوت کې کوم هوایي ډګر دي یا د پوسټ کوم ځای نه دي چې نو هغه ډېر زیات امنیت کې شو دي. دین علاوه د پېښور خبره کوم چې د پېښور کې اور کم بادشاہ خان نڑوال ہوائی ڈگر بھی داوی گیٹ پر پیر ہم اور سکم امنیت کے خواہد ارزیات میں اور ہم کئی کشیر اولان میں رہم اور سخت سخمون سخت شیر دی پرنو لکھے دا خیبر کو سخا پر جرہ بیل بخو کے پاوسلی کا پی خور کے کمی کلیوال تین دی بڑا دیر متنو انتا غشان دیم تکے رکمی عملیات شروع شیر دی اور دا افغان معاجر پشمون چسم افغان کڑوالی سکم غیر قانون داوی پشمون یوش میں شکمن کسان دا غزین نیولی شیر دی ادین علاوه په اسلام آباد کې کوم دغرنګي عملیات شوي دي او د محکمې د وزارت داخله کې کوم دغه مرکزي دوی په هدایت هم هلته ټیم امنیت ټینګ شوي دي او ځینې گرفتاری هم شوي دي.
ډېره مننه شبیر جان په دې اړه د تفصیل راکولو، ښه وخت ورته غواړو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اتمنټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
او سمزو افغانستان ته هلته د میشت د وزیرستان د کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د خوست په ګولان کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوالو وایي دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې ته په خوا په پرتله کمې شوې دي او په دې مرستو د دوی د کورنۍ اړتیاو نه پوره کېږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بې عدالتیو خبره کوي او وایي چې یو شمېر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کېږي، خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس لس پارچې جوړ کړي او د څو څو کورنیو حقوق ترلاسه کوي. نجیب الله خیل په دې اړه ریپورت لري.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمېر یې مشال راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي او د مرستو په ویش کې هم له پېژندګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول کېږي.
په یاد د میرل اوسېدونکی یم، یو نیم کل بیا راشه خیمه مې ستندر کړي او ځینې خلک لا تاسو خو ځینې خلک ملاویږي نه.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمبالې ورکولې ری ورکول وشه خوری نه وا، لکن نیست نن سبو چا گزاره نه پش داس کر نه دا چې څلور پنځه بچی نش پیژشتان.
یو بل تر وزیرستان جنکی ګډوال ته د مرستو په وش کې د بیا عدالتۍ خبره کوي.
زه ډانډه کلی دردنای اصل دین مینو هم دای سي شو په خدای قسم چې زه داس کونډه یتیم لرم چې په ټاټ شه پرتای او داس لارم الک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرته دی په دیک کم شوی زپ دره و زنه مې د خدای وسوتی چې واورز مې سکنه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق به تر رسیدلای.
د خوست مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو، هغوی د بایو میټریک رجستریشن لري. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه فامیلونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوي دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو تر څنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانیو بېځایه شوو سره د منو په شان چلند وکي او تر وسه ور سره مرستې وکي.
چون موږ ولمنه دي پښتنه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپل خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی الوسه د امکان تر حده دا باید ونزوي، د سره باید کمک وکړو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوریم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پاوز په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو ده.
در خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی د خبر پښتونخوا گورنر خصوصي پرمختیاي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باره کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو په وخت ورانسو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا روانوي. دوی زیاته کړه ورانسو سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د شتوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي. په دې هکله د مشالډو خبريال فرحات شینواري رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنت پروګرام یا پرمختیایي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باړه کې د وسلوالو د لاسا ورانو شو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړي ده. په دې حکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی ایس ڈی پی ولا ورته وی یونیسف پاغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي. نو دا کم سکول نه چې مکمل تور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونو او د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارنجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
او د باډې سیمه او تن فضل اکبر پر دای بیا وای چې باید د سکولونه دې زر تر زر جوړ کړل شي.
مو دا غوړو چې موږ سکول اپریشن کې خراب شوې دي، ویرون شوې دي، خو چې څومره زر جوړ شي دا کم ملونې کړه د عملی جما ور کړل شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي.
د خیبر جن سید د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باړه کې د بدمنې او پوزي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشه یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وي چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلې ده. او د دغو سکولونو د نشټوالي لامل په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بے برخې شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم زبونو ته د خیبر پښتونخوا د بونو شار دکانداران وایي د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی له لګول سو جرمانو تنګ راغلي دي. د غوښتنه کوي باید حکومت دا ستونزه هواره کړي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو خار دکانداران وایي ځلی انتظامیه ورنه غیر ضروري ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 300 او 300 پورې پرچه ورکوي. د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوی دکاندارانو د ځلی انتظامیه پر ضد نارې وهلې او غوښتنه یې وکړه چې دوی دې بې ځایه نه تنګوي. یو دکاندار شافی یازوای
ډیسټریټ کمشنر دا بار بار ارسی او غټ غټ جرمنې په خالی په ګردوم د کچې دا د هوا چلې وی او دای 20000 25000 30000 روپې په دای جرمنې کوي
شان یازوای په قرضې باندې سامان واخلي چې څا غریبي وکړي خو دا جرمنې چې تش پوښتنه هم وکړي نو ور باندې دو چند ولګول شي
صاحب میډیا نه را ډیر څنګه کړی بیا خبر اور کې کې به دې کون نه حاصل کای پرچا به ډبلیو چې دوی ته چې گزاراو کا فلور منسټا یا بیمیو بیا یې ځاګې دې نه به 10000 کوتا
په دې اړه مو چې کلا د بنو اسسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونی وو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نو ما وړې موجود نه دی خو دومره وویل چې دغه کاروایان د قانون لاندې شروع کړي او هغه دکاندارانو ته پرچه ورکوي او یا پرې جرمانه لګوي چې دا دکانونو یې صفایی نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تر شوی وي او یا ناکس خوراکي توکي خرڅوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د انټرنیټي جرمونو قانون چورته سایبر کرایمز بل وایي په اکثریت سره منل دي. د دې قانون له مخې به اوس چارواکي کولای سي د انټرنیټ له لارې جنایت یا جرم کوونکو ته سختي سزاګانې ورکړي، خو کارپوهان وایي تچ قانون جوړول د جنایت مخه نسي نیولای بلکې پر دې عمل کول به نتیجه ورکړي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د دې بل تر لاندې با د انټرنیټ په ذریعہ تر هغري کوونکو ته 14 کال د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه ته به 1 کال قید او د 1 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول شي. د غرنګ کې چا په انټرنیټ کرکا خورونکې تقریر وکړو نو هغه ته به حکومت 15 کال د قید سزا سره سره د 1 کروڑ روپۍ جرمانې سزا هم ورکوي او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسېدل په جرم کې به 3 کال د بند سزا او د 500 روپو جرمانه ادا کوي. بلکې زیات تکړه شوی د کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو ورته به 2 کال د بند او د 500,000 روپو د جرمانه سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي چارو د یو تزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل چې دا بل به د ترخګری مخنیوي کې څومره کردار ولوبوي نو نوموړی وي.
بیسیکلی خبره دا ده چې سایبر چې کم آی ټی د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کم نن سبا ټیریزم د زیات تر چې کم کمیونیکیشن کم دغه استعمالی هم دغه بیسیکلی دوی استعمالی. خو د پاکستان قانون خو بالکل ټیک دی، خو پاکستان سره کله نه کله بدقسمتۍ سره د قانون چې کم دی د دې مس یوز کیږي. نو که د دې مس یوز ونه شي او دا په صحیح طریقې باندې دا استعمال شي او هغه خلک چې کم دا قانون یا د دې قانون واقعي سزا په کار چې لاندې ورته سزا میلاو شي او مغو ته سزا یعنی میلاو شي او مغو خلاف دا استعمال شي نو دا ما په خیال چې کم ټیریزم دی یا دهشتګردي دی په خلاف یو ډېر امپورټنت ټول وایي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق له د قانوني چارو یو بل تزیه کار اکبروتین او پختل نو دا غوی ناوا
کو دا بل صرف پدی غرض باندې پاس کیږي چې هر پدی کې سو میډیا په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د نور چکم دا کوي د دې په ذریعہ باندې چوکس چوکس ته شخصي نقصان ورکړي یا د شهرت یا د غیر پوزیشن ته په دا والا خدا بل چې دین دی او خلاف ځای پکار دا او کوم هدف پوری دې بل په ذریعہ باندې چې کم هغه حقونه چې هم کنستټیوشن راکړي د اظهار راي او هغه باندې بندیز لګي دا چې چرته هم دا دیني شوی چې په یو جمهوریت ریاست کې دی او اظهار باندې پابندې ولې دا بیا د پاکستان کم آئین چې دین داغي سره هم متصادم نه دی. د دې د خبرې کې راغی پر دې ویشن ترمن په ذریعہ باندې ملټری پوسټ جوړ کړ تو هغه از یو تر دوه کار کورو ګوري چې داغي سری سری کړی
د کایمه کمیټې د منځوري رسټو دا بل به اوس ته منځوري او بحث لپاره کمی اسمبلی ته لیږلې شي. د کوم رسټو چې په بیا سینټ ته لیږلې شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. دا د هم یادوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دې بل مخالفت کړي او د بشري حقوقو او د اظهار رائے د ازادي پر ضد ګرځولې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د بلوچستان د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبې له وزیر الله غوښتنه کړې چې د خپل حق بیان وضاحت دی په تفصیل سره وکړي چې په کې دا دعوه کړې وه چې په صوبه کې حکومت پلو وسلوالې ډلې ختم کړل شوي دي. ډاکټر عبدالملک بلوچ د چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په ځانګړي مرکه کې ویلو چې پاکستاني پوځ د بلتون پاله بلوچستانو د ځپلو لپاره د وسلوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده. په دې اړه د ریپورت ته ورسئ. ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل مرکه کې ویلي وو چې د بلوچ آزادۍ غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسلوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و. البته دا داوه وکړه چې فوج اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده، خو د ده په وینا که چرته دغه ډلې بیا فعال کړل سي نو دا به یوه ډېره لویه بدبختي وي. د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي.
دونوں انسانان سے بس دوربین چا پہاڑی چلا ہے، لشکر پنامہ، لشکر جنگی پنامہ، تحفظ بلوچستان پنامہ، ابول پنامہ، جماعت الدعوہ، دارکت الانصار، در گورنمنٹ سپانسرڈ آرگنائزیشن جو چلی جوڑا کل ایز چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکے چی مور ختم کل چیشی ختم کل کم کسان ویلی ولچو دا مخلوق پا نظر کی راوڑا چی خلق کی چی کم بیچینی اس کا بیچینی ختم تھی دا خلق دا غدا چمونے کولا دا گاڑیان دا اسلحے دا خلق ولدیت فلاں قومیت فلاں دا غزائے وسیع دنگ دا گر دا ڈیٹیل پکار چی ورکی دی.
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالتونو او نورو فورمونو راپورته کوي. نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی. دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوه وسلوالې ډلې غلې شوي دي، خو پر ځای نور کسان برتي کړل شوي دي.
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو، خلکو په جندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول، نو لدی وروسته په نړیواله کچه دوی بدنام شو او د بشر حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه. دوی اوس خپل پخوانی حکمت عملی بدل کړی او نوی وجون کې ډلې یې مخته راوستي چې دوی هم هغه څه کار کوي لکه پخوانی او چې کول.
خود ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې، بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره کانې کړې دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاواني حکمت عمل ده.
هغه دا وجه چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالی دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسٹیک ہولڈر سزا ورې چې دا باندې او په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي ار کارنرزو چې بابا دا خلق چې دی یو کار چې دی دی وای چې وای مجبور ریاست د پاره کو، یعنی سل کار د خپل مرضی باندې کوي غلطی دی پر دا شی ختم شول.
په بلوچستان کې له شاوخوا څخه د پاسا یو ویل سیز رایسي د بلوچ ازادي غوښتونکو وسوالو او پوز ترمنځ جګړه روانه دي، خو اوس د صوبای حکومت په مرسته د پردې شاته له جلا وطنه خان افکلات میر سلیمان داوود او د وجلسوی نواب بوکټل المسی برهمداغ بوکټي سره خبرې اترې روانې دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغه رابطو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلوه وسلوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعال کړې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
راځي وسم په سلام پښتونخوا کې د نغمې پر رحکیو سندر واورو.
چی پسان پوئی دلی دا ماغ سی وڑوی چی پسان پوئی
د نغمه پر رخ کې مسندر واوري دا اوس هم نه نه مې بچي سوي دي سراره لمومن د خبرونو لنډي سوراندې کوي.
د پاکستان پوزوای په بڑبیره کې پروند هوایي ځواک پر استوګنځي بریج چې 240 کسان پکې وجل شوی پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. مقام په پیخور پوزي مرکز کې د پاکستانی پوز ویان اسیم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شو کې 25 پوزیان څلور ولسی وګړي او 14 برید کوونکي شامل دي. د پوز ویان د زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري. له هم افغانستان پر دیړه څه نه ویلي. د برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستي. د پیښور بډبیری برید وروسته په جنوبی وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور پنه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وجل شوی او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له هم نه پوهیږي چې دا د امریکا بی پیلټ الوتکه وا ک برید د پاکستان د خپل بی پیلټ الوتکې لخوا شوی دی. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله فوزی پرون مشال ډاکټر ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړه. د شام پر شخړې بحث وکړ او د ناټو سرمنشي با روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکران ته ولاړ شو او دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي.
اسرار المومنت د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. په اسلام آباد کې بیا سراج سحر د نن ورځې پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادریه د بډبيري په پیښه باندې لیکلي چې په دې پیښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانو خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پیښور بډبيري کې وسلوالو د فضائي ځواکونو په یو کیمپ باندې حمله کړې ده چې په دې پوزي افسرانو په شمول 29 کسان وجلې شوې دي. د ادریه په وینا تیر کال په پیښور کې په آرمي پبلک سکول له حملې وروسته حکومت او پوز د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي فیصله کړې وه او دې لړکی قومی ایکشن پلان اعلان کړو چې پکې په لومړی مرحله کې ضربي عذب اپریشن او دغه رنګ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلې دي. او پوز د قبایلی سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي چې که هم د ضربي عذب عملیات وروسته په ملک کې امنیتی وضع سلګ ډیره ښه شوې و خو د بډبيري د دې پیښې نه دا په ډاګه شو چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتی لپاره لوی خطر دی. ادریا اخری کې وای باید چې اوس په داسې صورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې راتلونکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. بل په مشرق پر سپانه خپل ادریا کې د پیښور جیل په سکیورټي لیک کړي دي او وای په هر دویم درې مورز د پولیس پوز او حساس ادارو اهلکار د پیښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګټونو نه سناس دوی ته پلاس ورزي. کې د پیښور جیل د خار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي. نو بیا ولی قانون نافذ کونکي ادارو ته د دې د سکیورټي په اړه خطر ده. ادارې مخ کې لیکي چې عجیبه خبره ده چې عوام قیدی سره ملاقات ډیر ګران دی او عام تن د ډیرو تالاشو وروسته خپل قیدی سره ملاقات کولای شي خو سلوال او ترهګر سره ملاقات خو څه چې هر سیز ورته د جیل دننه رسی دا سیزونه څنګه رسی سوکې رسوي چا چې په دې هر سسترګي په ټکړې دي کوم ځای مخ ملازه چلیږي حکم زی پیسې. خو د دین هم عجیبه خبره ده چې هر ځل د جیل نه سنا سره برآمد کیږي خو الله چارواکو کله هم د متعلق خلکو نه تپوس و نکړو او نه چاته پدې کی سزا ورکړه. ادریا اخر کې وایي چې جیل انتظامیه او متعلق چارواکو لا دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او په سنجیدګۍ سره د جیل سکیورټي ته پام ورکول غواړي او کدا سي نوي نو د بنو او ډیرو جیل پیخي زموږ په وړاندې ښکار مثالونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د جرمنی خبری اژانس په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه د وسلوالو د برید په اړه لیکنه کړې. دا اژانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلک تر برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه. بل پلو نېشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان ژغوري. بریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اژانس لیکي تر 12 زیاتو وسلوالو د پاکستاني مليشو جامع اغوستوي او د پېښور په بډبيره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښي زمواري ومنله او ادعا وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته خوندې لار ورکړه او پلسګونه امنیتي ځواکونه یې ووجل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو شای د برید بډبيري ته لسیر می خیبر ایجنسی څخه کړی وي. اژانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه، په کوم کې چې تر 150 زیات کسان ووژل سو او زیاتره د سکول زده کوونکي وو. اژانس زیاتوي د وسلوالو د اوسنۍ برید د پاکستان د ولسی حکومت او پوځي چارواکو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اژانس په لیکنه دا برید لڅه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیازب په نامه عملیاتو په مرحال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اژانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیازب عملیاتو کې یې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژلې دي. بل پلو نېشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان ژغوري. مجلل کې کڅه هم په منځني ختیځ کې د فرقیزې جګړې لمن پراخه شوې ده، خو پاکستان تر اوسه لدې جګړې ځان لري ساتلې ده. نېشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی، خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزې جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي، کوم چې تر اوسه ځان ورسخه ساتلې ده. مجلل کې په پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري، خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نېشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتله په پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کم پرستی او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبان سره به د افغان حکومت د سولې خبري په راتلونکو اونیو کې پیل سي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیله بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هاسم په وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبري به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات ته پام وسي پایل سي. لا دقیقه معلومه نه ده چې وسوال طالبان سره به د سولې خبري کله پیل شي. سالم مصالح ریپورت لري.
د سولې عالی شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبري به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبري دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبري ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبري په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روانډي سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پایل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هم مهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبري بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل دا د افغان طالبانو کورنۍ موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یوه مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به راشریک شي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته اسانتیا برابروي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کیدونکي وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین هیواد همکاری ته همکاري ډیره مهمه ده. د دغه وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو تول دا چې په ملګرو ملتونو کې د چین مستقل استازي نړیوال وهڅول چې له افغانستان سره مرسته وکړي، یو ځل بیا ثابته کړه چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژوند دی. هغه اخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د چین همکاریو سره به نه یوازې افغانستان له اقتصادي پلوه پرمختګ وکړي، بلکې په اوږد مهال کې به په خپلو پښو هم ودرېږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورستۍ هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیارغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې ویل: ملګری او گاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دی او هر کله ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته حکومت سترګو وګوري، ولی موږ تاسو وینو دلته چاله هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، د افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 320 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیونو ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډیره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې تر څنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونې وکړي او د دغه پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. جان خانجان هلکوزی وایي چې په افغانستان کې روسي بریدونو د پاکستان پر وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدو سبب شوی دی چې افغان پاکستاني اجناس وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لږ کړي دي. خانجان هلکوزی دا خبره له عصمت سروان سره په مرکه کې کړې چې وایي:
متاسفانه چې دغه اخرانی حوادث سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباه او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا د شاه شهید پېښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې را احیار شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. فرضاً په 2014 کې زمونږ تجارت تقریبا 19 میلیارده شاوخوا ته رسېده. پروس کال دا 9 میلیارده راورسېده په عمومي کې، او شته کال شاید تر شپږو زیات نه شي. نو په مجموع کې زمونږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټېږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتوري خصوصي متاثره کړی دی. دې مخته هم سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی، او هلته هم د سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت یې کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوی چې مکمله دې لاره بندي او مکمله دې تجارتي روابط
پاکستان. پاکستان ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې هم کمواله راغلې ده.
او بدون د شک چې پاکستان سره هم د موږ تجارت او صادرات کم شوې دي. دوی یو څه ټیکس هم کړی دی، او سمو مانی اټول هم کوي د موږ د واردات صادرات په مقابل کې. واجه ته د موږ هم صادرات کم شوې دي. موږ هم په مجموع کې ته پښتینو نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زموږه محدود شوې ده. 40% استفاده کوو نور د شمال نه، او د چند چابهار او د بندر عباس لاره نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په خارونو کې کوم مشکل نشته دی. تولیدي لحاظ نه اوس پیلن موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه موږ د 2-3 میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات موږ د شمال د حاکمی او د حیرتان او تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو. د چین سره زموږ ټول مناسبات، اما په مجموع کې د پاکستان سره زموږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو نیم موږ ته نږدې دی، او اقتصادي ارزښت یې ښه دی، او ارزان هم تمامي کې د خلکو د فارم هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کمپیټیشنونه را پیدا کیږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
د خان جان الکوزی چې له عصمت سروان سره خبرې کولې، او سم راځي د شفیق مرید او سیتا قاسمی په ژبه کې سندره واورو.
زبغل ہے وہ ماں زبغل
د شفیق مرید او سیتا قاسم په ژکم سندر واوریدا او سم یو بل ریپورت تر زو د ملګر ملتونو د ریپورت لمخي تر او اویا سر زیات افغانانو په یورپ کې د پناغښتو د پناغښتنه کړې ده. افغانان د شام له وګړو وروسته دوه مرلو ډله ده چې غواړي په یورپی هیوادونو کې پناه واخلي. د کومو دلیلونو پر بنیاد ځینې افغانان په اروپایي هیوادونو کې پناه اخلي د دې جاج ملالی بشیر په دې ریپورت کې اخیستی دی.
احمد ضیا عباسی د طالبانو لخوا ورلیږل سوی شبنامه په لاس کې نیولې چې پک شو ورته د وجل کې دوه تهدید سوی. د ګڼ شمیر نور افغانانو په څیر دی هم فکر کوي دغه سند بلد سره اروپا ته په پناه وړلو کې مرسته وکړي. طالبان ډیری وختونه د مرګ تهدیدونه د شبنامو له لارې خلکو ته لیږي چې د شپې لخوا د طالبانو ایجنټان کورو ته اچوي. له جګړې ستړي افغانان د اروپا پر لور دغه سي اسناد له ځان سره په دې هلوړي چې د پناغښتلو پر مهال د دوی ژوند ته د خطر د یو ثبوت په توګه وړاندې کړي. ځینې وختونه دغه اسناد جالي وي. یو دیش کلن احمد ضیا عباسی چې غواړي اروپا ته ولاړ سي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هر څوک چې دا سند وویني پوه به سي چې زما ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. عباسی د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د روان کال په اپریل میاشت کې د خپل کور پر دروازه نشلیدلې شبنامه موندلې و. د طالبانو لټاپه سره په دغه شبنامه کې لیکل شوی چې د حکومت سره د ملاتړ په خاطر به د سر پرې کیږي. عباسی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د ته ځکه جلسوي ده چې د په خپل کلی کې د انجونو د زده کړو لپاره هڅې کولې او ظاهرا د دې کار طالبان په غوسه کړل چې د شودو د سواد ضد دي. عباسی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د دوی یوازینی هیله ده چې په اروپا کې پناه پرې واخلي. د په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه له ماموریت څخه د پناه غوښتنه کړې ده خو دا پروسه دومره اسانه نه ښکاري ځکه چې ګڼ شمېر افغانان سشکال له افغانستانه وځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر اوو اویا زرو زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله درې وارې زیاتوالی شي. افغان چارواکي وایي له هیواد په کمساري ډول دومره ډیر خلک اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دوهم لویه ډله ده چې غواړي اروپا ته ولاړ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور وایي چې که څه هم ځینې وختونه اصلي قضیه رامخته کیږي جالي شبنامې عامې دي چې شي افغانان تر کومه بریده تلل غواړي چې په اروپا کې پناه واخلي. یو بل افغان چې بهمن احمدی نومیږي او د یونان تر جزیرې ځان رسولی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې که جرمني ورته پناه ورکړي دی باید دا پور بیرته پرې کړي. بهمن په درو ژبو ښه سم غږیږي او هغه ژبې انګلیسي، جرمني او فرانسوي دي. بهمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي په راتلونکي کې اختراوي وکړي او داسې ډرون به جوړ کړي چې د چاودیدونکو موادو ځای معلوموي. د ده په وینا دی به د داسې ډرون جوړولو لپاره لږ زده کړو ته اړتیا لري. بهمن غواړي د خپل سفر په اړه یوه ورځ یو کتاب ولیکي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د یو بل ریپورت تر ازو د روس او امریکا دفاع وزیرانو په خپلو کې د شام پر بحران ټلیفوني خبرې کړې دي. په روسي کې د شام د لازقیا په یو هوایي اډه کې د روس د پوځي تجهیزاتو پر ځای کولو د امکان برابر کړی چې امریکا او روس هم مهاله د شام پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت پر مخ بوځي. د مشالډو د خبر مرکز څنګه په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې تفصیلي له سالی محمد سالی اورو.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سبان دی یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقي خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړکېچ او د یو بل په چارو کې له لاس وهنه لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگتن کې د روسي او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبري وکړي.
I think we're trying to seek out more information.
زما په نظر موږ تر ډیره هدا هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غوړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کم کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنگ په میدان کې پیښ شي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاوري پوري د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې شوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو، د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی مموریت د پرمخ پیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې له څه مودې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگي جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانی سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګرې او ځینې ترانسپورټي څرخی الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمه مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا شي. روسیا د سوریه د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریه په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي.
سلام صلی الله هم له دې سره سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. خود راشد خان په ځکه چې بسندره و روخ په بل غړي کې به بیا له تاسو سره یو.
رانا مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود بولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دنیا